نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست نننۍ خبرونه مو ځانګړي کړي ده د انجلۍ او هلک کوژ دی ته په افغانستان کې تل د رویباری لپاره د هلک کورنۍ د انجلۍ کړه ورزي او د لور د غختلو وړاندیز کوي خو کله کله بیا د هلک کورنۍ د رویباری په وخت کې د انجلۍ د کورنۍ هر ډول سخت مالی شرایط مني او د انجلۍ شیرینی یا دسمال اخلي چې بیا وروسته د منل شویو شرایطو د پوره کولو توان نه لري ولی یو شمیر کورنۍ د رویباری په وخت کې هغه وادي د انجلۍ کورنۍ ته ورکوي چې بیا یې وروسته پوره کولای نشي
همدا لامل کېږي چې د ځوانانو ژوند خراب شي یو ځوان تاسو مجبوره کوي چې دروغ وایي
که د هلک یا زوم کورنۍ خپلې کړي وادي او لمخ کې نه منل شوي مصارف په واده کې پوره نه کړي دا به د دواړو کورنیو په خاصه توګه هلک او انجلۍ ترمنځ د څه ډول پایلو لامل شي
بلاخره جار جنجال دونه زیات شي چې خدای مکه دی هلک او انجلۍ ترمنځ د جدایي سبب شي او دا دواړه کورنۍ زیانمن کیږي ټوله زیانمن کیږي خپل خپلوانو سره هفکی
د هلک او انجلۍ کورنۍ د خپل اولادونو او عزیزانو په وړاندې کوم مسؤلیتونه لري او کوم ټکي اړین دي چې باید له کوژ دې مخکې په پام کې ونیسي
باید د هلک کورنۍ چې د نامزدۍ په خاطر د انجلۍ سره ریباران لګلي نو انجلۍ ته هم موقع ورکول شي چې تر څو دغه نظر واخیستل شي دغه سره خبرې وشي او رضایت حاصل وي ځکه چې دا هم په انساني ټولنه کې هم په اسلامي ټولنه کې د دوی حق دی
دا ټولې پوښتنې به په همدې خبرونه کې ځواب شي دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم په پیل کې راپور ل وګمی جبرخیل اورو
په افغاني ټولنه کې د نجونو اکثره کوژدي او ودونه د هغو د کورنۍ په خوخه او غوښتنه تر سره کیږي نو ځکه د واده مصارف لکه زیات ولوار ډیر سره زردنجلې لپاره او د واده او کوژدې د مراسمو تر سره کول په شاندارو هوټلونو کې مخکې تر مخکې د رویباری په وخت کې د هلک کورنۍ ته واضح ویل کیږي ځینې وختونه د هلک کورنۍ هم پرته لدی چې خپل مالی وضعیت ته وګوري د غلوړ مصارف د دې لپاره مني چې د خپل خوخنجلې له لاس ورنکړي په دې توګه د سمال اخلي او انجلې د هلک په نام کوي د کوژدې د مراسمو نه پاس انجلې د پلار په کور په نن او سبا کې کلونه کلونه کېنول کیږي خو هلک نه یوازې د واده د مصارفو لوبوج نشي وتلی بلکې له بعد اقتصادي وضعیت سره به هم مخ وي د انجلۍ کورنۍ د دې لپاره چې د خپل خپلوانو له خبرو او پیغورونو ځان خلاص کړي بیا نو د هلک کورنۍ راغواړي له ټولو مصارفو ورتیریږي یوازې په یو کوچني محفل بسنه کوي او انجلۍ هلک ته ورودوي ګلبیبي هم چې له ورته پیښې سره مخ شوي او لور یې له څو کلو نامزادۍ وروسته زوم ته پرته د کوم مصرف نکا کړی ده د خپل لور نوره کی صدا سره تا کوي
غزما د لور خاصګاران راغلو چې لور درا کډیر کسان راغله یو ویل چې زه هر شی ورکوم سرام ورکوم پیسې ورکوم ما ول زه غریب یم یو هغه کالی مالی ورته اخلم یو شی پیسې د ځان د پاره نه اخلم ډیر هم ورته نه ده ویل ما ویل چې خیر ده یو 5000 یا 6000 روپیا سره ورته واخله و او هغه ممنل هر شی او منل دریګه سلورم کاله ده اوس مې ورته وویل چې راځه د خدای د پاره یو شی ما ورته واخسته په پټه ما والدي خلک راوړ د خلکو د خاطر اوس هغه ورته وایم چې یو دیګه دوه دیګه په کا ما هغه خلکو ته ډوډۍ ورک چې شرم ده اما هغه وایي بس مې نه کیږي مونږه خود طلاق ده هغه هم شی مې خپل خپلوان لرو
په پښتو کې متل دی وایي پخا باید د کمبالی سره برابر اوږد شي یعنی هر کس باید ل خپل توان سره سم کار تر سره کړي خو ځین ځوانان بیا خپل توان په پام کې نه نیسي ل توان لوړو درنو کارونو ته لاس ورغځبي خدا چې ولی ځین کورنۍ او ځوانان هغونجونو او کورنۍ ته د خېخې لپاره زړه کوي چې د اقتصادي پلوه سره یو برابر ندي او د انجلۍ کورنۍ د لور په واده کې لزوم نه د زیاتو او بې ځای مصارف غوښتنه کوي بلال د کابل ولایت اوسیدونکو په دې اړه راته داسي وایي
بعض کورنۍ نه ورکه نیمه نه ځکه ډېر ګرن په غیر باندې ټاکی لکه چې باید موږ ته دسې وکړي او دسې هوټل کې موږ ته باید واده وکړي په دونه خلک ته موږ ته بدونه وریجې راوړي دونه وخې به راوړي او دا لک نشي کولی او بعضې کورنۍ مصارف مني او د هغې وس نه لري ځکه اول کې هغه مجبور دی چې دا ووایي چې زه دا هر څه تا ته کومه څه چې ته ما ته ټاکې څه چې مصارف چې ما ته وایي زه ټول کومه په سر سترګو منومه یو ځوان تاسو مجبوره کوي چې دروغ وایي
اسلام د نکاح کولو لپاره یو تعداد ساده او لازمي شرایط ټاکلي دي چې لمخې د ښځې او سړي حقونه خوندي دي او تل په ټولنه کې ټینګار شوی چې د نکاح څخه مخکې دي دواړه خواوې اول په شرایطو سره سلا شي. دینی عالم مولوی محمد عارف مدنی د شریعت دریس په دې اړه داسې روښانه کوي.
په باش کې موږ حقوقی فامیل یا کورنی حقوق بس کې هلته راځي چې د طرفینو د رضایت عیوب یو پاغو کې هیله فریب هیله او فریب ده ځینې خلک هیله او فریب ورکوي د نامزادۍ په وخت کې ډېرې وعدې کوي سیندونه ورته خوروا او غرونه ورته غوښې کوي لیکن چې کله د عمل میدان ته راشي بیا هغه وعدې چې کړي دي هغه متاسفانه چې بالکل نه پوره کوي نو په شرعي لحاظ باندې چې کله څوک وعده وکړي او هغه وعده شرعي مشروعیت ولري شرعي مشکل ونه لري نو په کار ده چې وعده سړی پوره کړي. الله تعالی فرمایي واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا وعده پوره کوي ځکه په دې اړه به پوښتنه کولی شي په قیامت کې. خو تر دې ټولو ښه لاره دا ده چې دا هر څه په لیکنې بڼه ترسره شي. که په لیکنې بڼه باندې ترسره شوي وي نو د دې نه بیا څوک انکار نه شي کولی.
د حقوقو له نظره کوژده یا نامزدی د نکاح لپاره یو امتحاني دوره ده او دواړه خواوی کولای شي چې د نسلا کېدو په صورت کې د غرابته لمنځه یوسي. دا چې د افغانستان د احوال شخصیا په حقوقو کې کوم شرطونه د نکاح د پی شرط په توګه د پوره کېدو وړ دي دا به د حقوق پو عبدالوحید فرزئی نه واورو.
د افغانستان د قوانینو لمخې د واده تړون یا نکاح هم یو عقد ده چې د طرفینو د رضا په صورت کې دا عقد تړل کیږي. هر هغه څوک یا هر هغه غاړه د دې تړون چې غواړي یو شرط وته کی هغه کولای شي. خو د دې یعنی د دې شرطونو استثناء دغه دی چې باید شرطونه د شریعت او د قانون له مخې نامشروع یا غیر قانوني ونه وسی. کچیر یو غاړه یا یو طرف د قرارداد هغه شرطونه چې مخکله ده له نکاح څخه تلکیږي او هغه شرط نه پر ځای کوي کولای شي چې محاکمه ته مراجعه وکړي او محاکم په دې باندې حکم کوي چې باید خپل شرطونو ترسره کړي یا عملي کړي.
هر ښځه یا نجلۍ شرعي او قانوني حق لري چې خپل راتلونکي ګډ ژوند له هر پلوه آرام او هوسا تیر کړي. خو ځینې کورنۍ بیا د روی بارۍ په وخت کې نجلۍ او کورنۍ په دروغو وعدو تیر باسي. کوم مصارف او د نجلۍ غوښتنې چې په روی بارۍ او کوژدۍ کې منلې وي هغه بیا په واده کې نشي پوره کولی. آن یو مناسب واده هم نجلۍ ته نشي کولی او د نجلۍ ټولې هیلې په سیند لاهو کوي. د دغه ډول ودونو په پایلو او په ټولنه یې پر اغیزو را سره د پوهنتون په خوانی استاد نور حبیب حبیب زیغږیدلی
د دوو لورو د ګډ ژوند په توافق کې باید داسې غوښتنې وشي چې د پیاوړتیا او ښې راتلونکي په موخه وسي او لاسته راوړلې شونی وي. دواړه لوري شونتیا او ناشونتیا باید درک کړي او هغه څه چې شونی وي باید غوښتنې ولري. خو ځینې غوښتنې داسې وي چې غوښتونکي هم په دې پوهیږي چې مقابل لوری نشي پوره کولی خو د دې لپاره چې یو ډول پوره وړی وي نو داسې غوښتنې ترې لري. خو ځینې داسې غوښتنې هم وي چې د ښې راتلونکي لپاره اړینې وي او د ترسره کولو وعده یې شوی وي چې باید ترسره شي خو نه ترسره کیږي چې دا بیا د ګډ او خوښ ژوند د دوام لپاره ستر خنډ ګرځي.
د ښځو د حقونو لپاره په دورستیو دوو لسیزو کې د پام وړ کارونه شوي دي او تل هڅه شوي چې ناوړه دودونه له منځه لاړ شي. په دې برخه کې زموږ همکاري وږمی جبارخیل د مشرانو جرګې له وکیلې مینا شیرزاد سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اغلی شیرزاد په سر کې تاسو ته خراغلاست وایم. د لومړی پښتني پټوګا له تاسو نه غواړم اول دا و پښتم چې د هلک او نجلۍ کورنۍ یو ته د نامزادۍ نه مخکې کوم ټکي لازم دي چې د خپل اولادو د راتلونکي ژوند د خوالي لپاره په روی باره کې په پام کې ونیسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو د لومړی پښتني په جواب کې باید اوس وایم چې کله چې د هلک او نجلۍ کورنۍ د نامزادې نه مخکې باید کوم ټکو ته پاملرنه وکړي، هغه ما په نظر باندې چې لومړی باید یو هلک چې یو کورنۍ په نښه کوي او غواړي چې د هغه کورنۍ نه نجلۍ ځان ته انتخاب کړي، نو باید د هلک رضایت پکې حتمي وي. کورنۍ باید د هلک سره د خپل زوی سره باید مشوره وکړي او هغه کورنۍ پسې د خاصګاری ورشي. په دویم قدم کې باید هغه د هلک کورنۍ چې په د نامزادۍ په خاطر د نجلۍ کره رویباران لیږلي، نو نجلۍ ته هم موقع ورکول شي چې تر څو د هغې نظر واخیستل شي، د هغې سره خبرې وشي او رضایت یې حاصل وي، ځکه چې دا هم په انساني ټولنه کې هم په اسلامي ټولنه کې د دو حق دی. باید د هلک او نجلۍ حق پښو لاندې نه شي او د ټولنې لومړی حق دواړو ته ورکول شي تر څو چې په نامزادۍ کې دواړو رضایت حاصل شي، او د روبارې په موده کې باید عجله ونه شي، یو بل سره باید ښه وپېژني، وخت ورته ورکول شي، حتی د امکان په صورت کې هلک او نجلۍ سره باید کښېني او خبرې وکړي تر څو چې په راتلونکي کې ستونزې کمې وي، ژوند خوشحاله تیر شي او ټولنه هم ته زیانمنه نه شي، تر څو چې په راتلونکي باندې یو ښه فکر ولري، یو ښه پلان ولري او یو ښه ژوند ولري.
ولې یو شمیر کورنۍ په هلک باندې د واده نه مخکې درانه مصارف دي، ستاسو په نظر د دې لامل څه دی؟
کله چې یوه شتمنه کورنۍ یوه لور د یوه هلک سره نامزد کوي او هغه باندې بعض وخت کې د واده نه مخکې درانه مصارف دي، بعض کورنۍ خصلتا همیشه مادیات ته ډېر ارزښت ورکوي. دوی داسې فکر کوي چې موږ په ټولنه کې یوه مخوره کورنۍ خلکو ته معرفي کیږو، ټولنه کې به موږ ډېرې ښه ارزښت ترلاسه کوو، یا به زموږ لور ډېره با ارزښته معرفي کیږي. مګر هم برعکس، موږ او تاسو په ټولنه کې وینو نه، بعضې کورنۍ چې شتمنې دي او ډېر زیات غذاب مصارف د واده نه مخکې په والک باندې ږدي، د هغې راتلونکي کې ډېرې زیاتې ستونزې موجود وي.
د وروستي ځواب په توګه که راته ووایاست چې که چیرته د هلک کورنۍ ونه توانېږي چې د نجلۍ د کورنۍ غذاف مصارف پوره کړي، نو د هلک او نجلۍ په راتلونکي ژوند به څه اغیزې ولري؟
که چیرته یو هلک په دې باندې ونه توانېږي چې د نجلۍ د کورنۍ ټول هغه غذاف یا زیات مصارف پوره کړي، نو د هلک راتلونکي ژوند به ډېر زیات د خفګانونو او کړاوونو سره مخامخ کیږي. بلاخره یو جار جنجال دونه زیات شي چې خدای مکه د هلک او د نجلۍ ترمنځ د جدایۍ سبب شي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ دا خبرونه چې د ریبارې په وخت کې د هلک د کورنۍ لخوا د نجلۍ کورنۍ ته د دروغ وادو په ورکولو جوړه شوې وه، هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.